تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه بوریوال کاکړ په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې د دې ګډې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له نجیب عامر څخه واورو.
پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنګونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي. په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي د سرګندونې پرون په پیښور کې په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه
په دې حالات کې د جنګ نه د ټول نه زیات افغانستان تاسو شوی دی، نو اکثر دغه نه سیوا افغانستان تاسو شوی دی او خاص کر زموږ په تاسو شوی دی چې زموږ کاروبارونه ختم شو، زموږ دښ ختم شو، نو مشکلات زموږ په شریک باندې.
اسد قیصر د هموویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو وویل ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خبروي. دوی دا هم وویل چې افغان تلویزیونونو ته په پاکستان کې د خبرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کرخې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې نن هم هواره شوې نه ده. او په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال لډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایی کرخې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استادو ترمنځ د تیر یکشنبه په ورځ لیدل کتل شوی و خو څه نتیجه نه ورکړي. بل پلو د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایی ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علی خان له خلینن په خپل پاڼه لیکلی چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستي چې دوی د هوارولو کوشش کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې خی د دوی په وینا وژل شوی دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدین نن مشال لډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکی کور په دروازه کې والو زولو وروسته سو بریدګر کور ته ننوتل، هلته سنگر ونیو او ډزې پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته ځاني تلفات وراړولې. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ورننه وتلی ول هغه د هلمند د پخواني والی نعیم بلوچ کور دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسي سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دی وشي. خو د نوموړي ویان سټیفان دوجاریک پرون ویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یو حادثاتي او له ناورینه ډکه پیښه بولي. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه. خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پیښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمه‌واره ده او دوی د بشپړو خپلواک او شفافو پلټنو غوښتونکي دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمیر وسلوال، طالبان او نور سغدریزي د شمال لوري ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیا به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړې کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبا ګیلانی وایي لومړی پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفرودا ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنان هم په دوه جلا جلا پېښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلنو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضائي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په دریمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي قلمرو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو ناپیژنده جنگي الوتکه د دوی قلمرو ته داخله شوې وه. د روسي دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ د روسستان اټوویل اتحادي هیوادونه د ترکی په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دوی وایي اتحادي هیوادونه غني چې د دې غیر مسول حرکت خطرناکې پایلې مخترات لشي. په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویل د لبي پرواهي ډکه یو پیښه ده. ناتو په شام کې د بشار الاسد پر ضد پر جنگیدونکو یاغیانو د روسي پر بمباري نیوکه کړې. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس فرزو اسلام آباد ته د سراج ظاهر نه د هوا حال او د کنسه بیا ورو
نن د نهي بورز د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سلسلو روپی 25 پیسې غسل کیږي او په یو سلسلو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سلو 50 روپی 90 پیسې او په یو سل 50 روپی 60 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپی 25 پیسې او په یو سل 45 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 25 پیسې او 25 روپی 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 60 پیسې او په 25 روپی 55 پیسې. یو افغاني په یورو په 30 پیته پیسی او په یورو په شپږ پیته پیسی. او 250 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 واټ یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم شل، بنو کې 20 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې نجیب عامر او سراج ظهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای په پاکستان کې د ترهګرۍ لامل تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کمپنۍ د هوا بازان لخوا د خپل غشتونو منل کېدو لپاره احتجاج نن هم دوام لري. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شهر په ځینو برخو کې خال خال نشتې روان دي خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په غزمنسو کې د مرستو په اړه وایي
ما هیله هم دغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیږي چې هغه خلک چې فعلا فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړل شي.
د خبر ایجنسی د باډی به کور کړل سی خلک وایي د دوی پر سر راغلي مرستي باید دوی ته ورکړل سی.
چې د موږ کوم د حق د هموار وخت یو چې د مولا ملوش او مولا خپل حق ملوش چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملوش.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ لامل تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار کړی. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستانیو رسنیو پر رول نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډي خبریال غلام غوث سره کوي.
د افغانستان د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملې او په کار ده د دواړو خواو رسنۍ د لړکی مثبت کردار ولوبوي.
په دې حالاتو کې د جنګ نه د ټوله زیات کا پاکستان تاسو شوی دی نو اخر دا غیر سیوا پاکستان تاسو شوی دی او خاص کر زموږ په تاسو شوی دی ته زموږ کار باندې ختم شو زموږ انټرست ختم شو نو مشکلات زموږ په شریک باندې زموږ شوی یو دی زموږ کلچر یو دی زموږ خلک یو دی موږ یو خلک یو پاکستان کوم څه برداشت کوي د نړۍ د پاکستان سره تعلقات خراب دا افغانستان خو زموږ پر ډېر اساس یو ډېر اهمیت لري ډېر یو اساسي وطن دی زموږ لپاره زموږ دا توقع ساتو د میډیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان منځ کې کومې مس انډرسټینډینګ ورته وو بلکې به وو د دې خلک چې موږ په لړ کې په میډیا کې لیدل کېدل
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبريالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبريالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د بریټ پرنګ د پیخو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم پښتانه رزیده د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده کله اقتصاد لپاره وي کله امنیت لپاره وي کله د پسولې راوصول کې وي کله په عامه ذهنیت ورکول کې وي میډیا ډیر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره نو کچيري دغه په واقعي شکل سره ماغه ست چې صحیح معلومات وي یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي هغه سړي تصویر ورورسیږي نو زما په اند دا کولای شي چې یو خه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کی او هم په پاکستان کې رامنځته کی خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي نو سره غینه به دغه خه ذهنیت رامنځته شي
زبل سمات سراجم د کولکسز افغانستان سینیئر پروګرام اډوایزر تاسو پوهیږئ چې میډیا ما ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او د ذهنیت جوړی ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغیرات او پرواستلو کې او هم چنان د اړیکو په خکولو کې ډیر رغند رول ولوبوي
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبريالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګری د اثراتو د لمن زوړلو لپاره کردار ولوبوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې سرکاري هوایی کمپنۍ د هوابازانو احتجاج او هړتال نن په شپږم ورځ هم دوام لري د دې هوابازانو او د پاکستان فضايي کمپنۍ د چارواکو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې پرون ناکامه شوې هوابازان وایي چې د خپل غشتونو ترمنل کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي د مشال رېډي خبريال محمد عمران په دې اړه رپورت لري
د پاکستان د سرکاري فضايي کمپنۍ پی آی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا سلور شپې احتجاجونه ندی الوتی بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پال پاترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوې دي د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پال پا مشران سرخار اسلام آباد تر وغوښتل ولې د مذاکراتو د غړومبې دور به لس نتیجې پای ته ورسېد هم د غرنګ 13 ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو ولې د خبرو اترو د غلړۍ هم ناکامه شوې د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر ورستو میډیا ته ویل چې موږ د پال پا درې واړه غوښتنې رد کړې دي ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعده او قانون خلاف دي
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پا درې غوښتنې دي لومبې ډایریکټر فلایټ اپریشن د خپل څوکۍ څخه لری کول دویمه پایلټانو ته ورکړی شوی نوټس په فوري توګه واپس اخستل او د دوی دریمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې بعد د دوی په خوخه وي ولی موږ دا درې وانه غوښتنې رد کوو
جو پایلټس کی سینیورټی کی فکسیشن ہے وہ پال پا کی مرضی سے کی
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې دا سخکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشتا او یاد پی آی اے نچکاری کول غواړي
ما ته دا سخکاری چې دوی یا خو پی آی اے په ضروری سرویس کې شامل ول غواړي او یا نچکاری کوي باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوا بازی تجربه خو وي
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لقبل کوي وړخت مسافر ل یو شمیر ستوند سره مختی نو بلړخت د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دو چندا زیاتواله خړې محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شار په ځینو برخو کې خال خال نشتی روان دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی د دوشنبه په ورځ نوښت مشال رادیو ته وویل چې هغه وسلوال چې د شار په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دوکانونو نن کې پټ شوي دي لا هم مقاومت کوي. نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزینې سي کولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهي جګړه پای ته رسیدلې، ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو خال خال نشتی لا هم روان دي. کندوز ښار د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ شوی، نو زیاتې فرعي کوڅې لري. دا ښار د زورو کوڅو او زورو سرکونو ښار دی، نو وسلوال په کورونو کې ننوتي او وخت نا وخت سرک ته راوځي او ډزې کوي، ګډوډي جوړوي او بیرته تښتي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي، خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړي دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي، خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې د ملکی خلکو سره د مرستې امکانات ډیر محدود دي، خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نسی څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډیر زیاتې مرستې دلته را رسېدلې او تیار دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل شي. موږ تر اوسه د امنیې قومندانې په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوي وچ روړي او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والی په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار لمن ټوله سوي او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلې دي. دانشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردری، زاخیلو او کونم سیمو کې جګړه روانه ده.
په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمنو لپاره وینه ورکړي او ویل دي چې د دې شهر د زپلسو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. په دې کسانو کې د مدني ټولنو غړي او لوبغاړي هم شامل وو. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د کندوز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځې سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي، د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونی را بډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي. او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نشي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندوز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وای دوی د کندوز په ځپلسو او بې کورسو خلکو کې د مرستو ویشلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې تر خلکو ځان ورسوي. له فاطمه ګیلانی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلې چې د دوی د مرستو بهیر په کوم پړاو کې دی. فاطمه ګیلانی وای
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي، او په بغلان کې آمادګي لرو، په بلخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توصیه هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا هم دغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم دغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته ورسوي؟
ممکن کولای شو، سرنیاش کولای شي، د حوادث کمیټه کولای شي، البته په هم د څلور ولایتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوې، هغه هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري دمدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشي چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد فرملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله ځ بې ځایه سو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی وویل چې بدامنیو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د هیواد دوه ولایتونه لکه ننګرهار او کندوز ډیر ځپلی دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه نور حاله کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غړي چې دي او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسېږي، موږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د قندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي، د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته پاره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه په صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرسته بیتو.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کوټه کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا د دغه ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخوانی مارکیټ د بندولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې دوی د غوښو نوی مارکیټ چې له مالی باغ سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوی دی نه مني او همغه زوړ مارکیټ واړي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبې په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسي غونډه سوې چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسي په همدې ولسي غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیستریکټ حکومت دی، بلدیاتي حکومت، دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړوو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو. نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایزه وکړه او دوی د دوی دکانونه یې اوربند کړه. نو دا اخباران چې دا په سوغو خلک دي، د دوی خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیتي علما اسلام فی، جمعیتي علما اسلام نظریاتي، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملت پال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خبر پښتونخوا د سوات بیلابیلو سیمو یو شمیر ځوانانو چې په تحصیل کونسل کې د سیکریټري چوکۍ لپاره یې امتحان ورکړی وو، د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر هغه امر جاری کېدو سخت احتجاج کړی چې پکښې وزیر اعلی دغه چوکۍ لپاره د امتحان بیا اخیستو امر کړی دی. د ځوانانو ویل چې دوی یو ځل امتحان ورکړی دی، نو بیا امتحان اخیستل یا ورکول نه غواړي. نی عظمت خان نور حاله کوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره را جمع شوي د غزلمی وای چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغسته وو، ولی اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانو مولي رحمان دی، زه د دې منګوري یم. مونږ په ګرمۍ کې پر اوجه کې چې کم دی، مونږ ورځ او شپې رونګړ دی، مونږ په خبر ته ټس لتلی په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی، مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آیا مونږ خو ځل ورکړ په دوباره ته ولې علي زمونږ
زره ګوالیرې سره تعلق ساتم، ګوالیرې کلی سره، او زمانو په دې رحمان دی په ټیسټ په بیس باندې دغه نه کیږي او نن مونږ ته تاریخ راکلو په انټرویو لپاره مونږ چې لاړ مونږ لا چاله اګنور کړو چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږ یې کنوینس نه کړو نو مونږ د خپل هغه لپاره راوت.
یو بل تن برکت علي وای چې د سواد 200 سوال لس تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي او دې لپاره خو لاسواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویوانې شوې نو هلته که ګپلې شوي، نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوې، نو ګپله د کم طرفه وشوه، نو زمونږ ان ټي اس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي اس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې دی ټوټل ډیټیل ګورم چې دا څنګه چلے دا اوازې مې سره څنګه چې دې ته مې ریډیټ ورکړ شو او نه اړول شم چې سره خبر مو کوم چې دا دې ته مې څنګه ریډیټ ورکړ شو ان شاء الله تفصیلي دي چې نو کم انټرسټ یې د امریکا باندې کې د احتجاج لپاره راجم شوی پلسونو دغه زلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرچ کړي دي. کچری د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغمی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی. د سیویل اویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلي ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مشتبه ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول کې د نږدې مخې ته راغلي. امریکا او ناټو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې یوه جنګي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژانده الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوې. روسیا مانی چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې نجیب عامر وړاندې کول. اوسم زو اسلام آباد ته ګوروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غنو کې پر کم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال رابی اکرم خان د ورسپانو لوستی دی.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړی شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیر کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي. باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضه ضرورت لري. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسي مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نور اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې شپېتو نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلې متاثره شوې دي. د سنجي قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې و چې د ریلوې غونډې د دې حالات به هم خشي خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده. دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم قابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې ښلي چې د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو لامل دا هم دی چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو لسی ځایونو کې پټیږي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشوم نجونې لا هم سکول ته د تللو پر ځای هر ورځ له ټولنیزو مسلو سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې دوو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمہواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوې اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ جوړه واخته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې مشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندی وساتي. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسی خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچو. ورسپانه دي کې دا د ملګرو ملتونو لپاره یو آسان کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګی پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغه کې یو ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپل ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او خزه لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد اخکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپل دولس کلنه لور په دی وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپل ماشوم لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالی سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستاسو پام د یو نړیوالي موضوع پر لور. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې تر سره شوې دي. ریپورتونه وایي چې په دې ټاکنو کې یو ګوند هم په دې کې نه دی بریالی شوی چې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. دا چې ټول څو ګوندونه دي او په پارلمان کې به اوس څو ګوندونه په حکومت کې سره شریک وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت خپور کړی چې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلیماني انتخابات ګټلی او وسپل نور ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وای تر دې دمه په شمیرل شو ټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تا جوړت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلیمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړې دي. د ده په خبره په رجسټر شو ټرانو کې 95% خپلې رایې اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پر امنه فضا کې ترسره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 ووټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ دېرش پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومټریک شناختی کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختی کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي. خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تخنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټینګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورونو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسی ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولینګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا اوشورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډیرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
مونږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. مونږ ته په دوه پولینګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولینګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. مونږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اوتومبایوف په رای ورکونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډیره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري مونږ به یې گرفتارو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګوو پراګرس 43، بربول 12 او اتا مکین با یول سیټونه ولري. په بشکه کې د مشالګو خبريال وای دا بډیره د حیرانتیا خبروي چې شپه ګوندونه با په پارلمان کې وي.
اسرارل موماندو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روختون هوایي حمله غندلې ده. په همدې حال کې د سره سریب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې د دوی په وینا ډیر خطرناک کړی دی. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل مشال رړیت وویل چې یو شمېر ملي سوداګر د کندوز له بې ځایه سو خلکو سره د کومک ژمنه کړې. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
د تیر شنبه په ورځ په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږته لږه 22 ووژل شول، چې د بی سرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د بی سرحد ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو لور کول یې جره وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي:
We absolutely condemn the attack against the hospital in
Mush Pakundus ki por rokhtun bambari pakla ka gando mush sargand sawi chi da Pakundus ki yawazanai rokhtun aw padas sima ki chi shadida artia urtasta rokhtiyai khidmat yakaw da rokhtiyai khidmat ul para por zangol zaino dasi hamle jangi jinayat kral ki dalaisi دستره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز شهر کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکی خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکونکو شمیر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیايي کارکونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حمله کیږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ور باندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د شهر خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. شاغلی پیمان څرګنده کړ چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو راستولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست په همدې موضوع کې په پاتیسو په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډان جنرال جان کمپل د دوشنبه په ورځ په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روختون بمباری د افغان ځواکونو د غشتنې پر اساس شوی دی. کمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. یو ځل بیا فرشته جلال زی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپل پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل مشت افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا د زیور باندې کېږي او د هوایی ملاتړ غوښتنه وکړه. جنرال کمپل پرون وویل د هوایی ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د لمنځړو لپاره شوې وه او ملکي خلک په تصادفي ډول قرباني شوې دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشته وسترګند سو چې د اکتوبر 3 نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن لموقیتونو څخه حمله کیږي او لا امریکایي ځواکونه څخه د هوایی حمله غوښتنه کړې و. دوی د وی هوایی حمله غوښتنه کړې و ترڅو د طالبانو خطر لمنځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایی حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کمپل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوی و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایی حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ لامل شوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کمپل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بسرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زده او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه کړي څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشینون کې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll acknowledge them. We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو څرګندولو ډډه کړې ده.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د خبر ایجنسی د باډي به کور کلسوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنوي ته یا د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي چې د دې مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر سر راغلي مرستې دوی ته وسپارل شي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باډی نه بې کوره شوي خلک وایي چې خپلو کورونو ته یې د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د باډی سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک له څونو هلته په ای ټی ایم کارت کې مونږ روپۍ نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبق مخامخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم دا یو خبر هم دا کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ایف ډی ایم ولا د خبر له توجه ورکړي چې کوم خلکو له کارت ورکړی یو خلکو ته زر تر زر خپل روپۍ ملو شي. دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلتلې دي څوک تل خټه کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي هیڅ سہولتونه ګورنمنت مخ نشته. کم سے کم کدي ای ټی ایم کارت د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي
او د باډي او بیکوره شوی تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوکي چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو ورغلی او څوکي یل د چې بیان در لاړو شو بنر در کې لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوتا ورغلی او نو ورغلی په زمړه ډیر بنا خطر تک دی سبا مولا بس د کې د مسالې او چډرو خلکو لاندې ان کارت له وسه پر ملو شو او نه وته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیو ورغلی یا نو وته بوکینی ورغلی د کې ملو ډیر تک دی نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې هم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو بهر غو کریو نه دغه تکلیفونه بجلی بلونه تنګ شو بس لوړو واپس نو سبا چې موږ کوم د حق دی دا هم وار وخت یو چې دا ملا ملو شو ملا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې ملا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل بې کور شوي تن مؤمن په دې اړه وویل
بس د تیمو خی چې هفته پس راشه لس ورځې پس راشه پنځه لس ورځې پس راشه بس دا دې ګیدر کوي نه کور نه کوي اوس خو دا وایي چېرته ملو شي کنه پنداس ویو کنه چې پاسو نه شرته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کورشو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کوشش وکاو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایلو د حل کې دوه کوشش مو کوو کله موږ بار بار ګورنرلم دا کمپلینټ کړای دی مو په سفرن کمیټه کې هم دا کمپلینټ کړای دی ټول پارلیمنټریان کړای بهرحال موږ یو جمهوري جوړی کې موږ دغه مسایل حل کولو کوشش کوو
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بې کورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورلا اعلان کړی و چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او اے ټي ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال
د مومن ایجنسی په سرحدي سیمه بایزی او ساپو کې د ځینو سکولونو د خطرې له کبله بند پراته دي چې شمیر لږ تر لږ لاستی وسلوالو چې کوم یو سل اوو ویشت سکولونه الوزولي وو نو هغوی کې هم پنځه پنځه سکولونه لا هم مکمل بند پراته دي. شنواز ترکزی د خلکو د اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د بره محمد ایجنسی په بایزو سیمه کې د ځینې خطرې له وجې لس سرکاري سکولونه بند دي چې ګڼ ماشومان نشي ورتلې. ستار خان د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې اسیسټنټ ایجوکیشن افسر دی او وایي
زموږ سره چې اوس په بایزو کې کنه چې سکولونه دي یو درې دغه ایریا کې چې آرمی دا او پاپولیشن نشته او بل باونډري لاین دی کنه د شیخ بابا کې زموږ دوه سکولونه دي شیمل مسافو کې راځي تحصیل صفو کې هغه کې شیمل لکه پاپولیشن مو دغه دی او فیمل ته مطلب فرسټ هغه دی
والد بایزو د سیمه ملک سنوبر خان بایزی وای چې د سکول ماشومان او استادانو ته سکیورټی هغوی ورکي.
دلته چې کوم شپې کو په دې وطن وران وطن کې نو په ذمہواری باندې او په ذمہوار خلک دې وطن منګه د استادانو هر قسمه تحفظ ذمہواری کو.
ستار خان دا هم ویل چې د تعلیم لپاره یو ماحول پکار وي چې ګنې خو دانی میز کورسای او هر رقم سہولت تی په دغه سکول کې موجود وي.
استاد غیل راشی سبق یا مسلمان راشی کنه نو اسی تاریخ کم ماحول غوی تاریخ پر خوری سیف ماحولی میتلی اریڈی نو دغری جګیر پر پای کی مطلب در کم حالات کی بایل مو کی کم حالات کی دیشلی سنگ غیر پر خو میتلی تواری کنه.
ملک سروبر خان بای زی وای چې که استادان د هغوی سمیتا راولی گلشی نو هیت سوق بخپل بچی له تعلیم منی نکړي
یا په شرکور کی یا پوجرا کی یا د وری لاندې د منګو تر ټولو او د مسلمان به تعلیم حاصلې د خوری رکه خبره ده تعلیمې د وچینا په منګ دا جهالت او د سره باندې
رال. بلخوا په محمد ایجنسی کې یو سل او وویش سکولونه د وسلوالو لخوا الوزولې شوي چې پکې په ځینې سکولونو د بیا ودانې کار روان دي او ځینې پکې اړنګېدلې پراته دي. ستار خان وای
څو سکولونه باندې څه کار روان دي په ایجنسی کې پچ پنداسې سکولونه دي مثلا چې هغه لا فاتي لري باندې انشاء الله ډېپې کې کمی د 16 کې کورې شو مونږه دا کنه
نو په بایزو تحصیل کې د سکولونو څه حال دي. ملک سنوبر خان بایزه وای
او دلته چې کوم اسکولونه دي هغه ډېر د دشتګرو دخوا نه وران شوي دي او ډېر چې دي بند دي بلکې که استادان دي هم حاضرینې نه کوي که نه او نه راځي. دا د تعلیم دپاره چې کوم دا علاقه ورانه ده د تعلیم دپاره دا ماشومان قطبي یا هغې لاندې اسکولونو کې داخل کړي دي.
ستار خان دا هم ویل چې د ریشنلایزیشن یا د تناسب په نوم پالیسۍ کې په محمد ایجنسی کې یو سل او دېرش سکولونه داسې ښودل شوي چې بندې کړی شي خو وایي دی پخپله د سکولونو د بندښت په حق ندی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او او د خالی پورس د ماسپخین پر درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
او سم د دې خبرونې د پای ریپورت پر لور تاسو پام راړوم. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې او په نیمو قبایلی سیمو کې د امن د کمیټې غړي وایي چې دوی د خپل سیمې د امنیت لپاره د حکومت په خوله وسلې راخستې او حکومت یې اوس د دوی هیڅ پښتنه نه کوي. همدغه سي د امنیتي چارو کارپوان وایي چې حکومت نه پخوا د دې وګړو پښتنه کړې وه او نه اوس کوم چې په بيدردۍ وژل کیږي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د اتوار پورس په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجل شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخ کړې شوې دي. د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده، نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری وی اوګدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي، خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړې کیږي.
حالات روان دي چې کاغه ملک جو کاغذ کړو دي بوسي دي بار خلک شوم دي د شدګردي کې هر سړي هغه دا یو حساب وي. نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړيږي چې هغه تحفظ هغه تنک څخه کم شي سکو دي بوسي د فارې دي بار بار د سکو دي بوسي د مشرانو سره زمون خبرې دي چې مونږ ته خطر ده، مونږه قومي پیرې کوو، زمونږه په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب نه ورکو. نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکو او کونډې رنګ دې موږ 500 روپۍ په میاشت کې راوړو، نو بیا د ځان سره سکیورټی فورس ساتل خدای ډېر بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د 13-15 کلونه د امن په نوم سره کارکونکي خلک ډېر په بيدردۍ سره ووجلې شول. نه خو حکومت مخکې او نه یې وست د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای
د شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړې شوې وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپل سیمو حفاظت کړې بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری